حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19مه د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات در سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واوري. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنۍ جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ورپریشتي.
نور دا چې شي نه دي غواړو په کتم چې ډول اخلاص
په دې رول ایته چې ډول آزاد ده. دا سانګو ته د ډول اخلاص دي.
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري، څوک ولاړ دی له سګریټو.
د ولسي شاعر عبدالله ستوري ویر کوو.
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و.
د هریوا په نوم د ښوونځي وزده کوونکي د یوه کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستوري جایز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنۍ او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملوئ. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 28مه په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ. لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28مه د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه و چې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نیلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي، کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي. همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا ژمنه پوځای شي چې بېلابېلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګري ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 340 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یوه پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي، پورسیو شاوخوا دول سیزو کې د انټرنیټ لپاره کتل پښتو ژبه استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې اته کال مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شو. یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه بده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي:
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 1400 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼې چی ده. استاد رفیع وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1408 اتیا میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د شپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څیړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو، هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپوهنې د معتبرو مراجعو د څېړنو له مخې پښتو د نړۍ له ژوندیو باثباته ژبو څخه یوه ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کېږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډېر خلک خبرې کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندی هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونوم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونوم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات ته سنا کاکړ پوره پورکی.
کاری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو تر څنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود وو، او دا ډېر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا 20 کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی. شاوخوا 10 کلن سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا 8-9 لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماسپښین له 1 بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي، او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي، موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څنګه وهن کیدی دای هم دغه غوښتنه کوي. څنګه وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو د انځورګر شاعر عمان نیازی او نظم د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هنده وه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، لوی علینا تختی دلی کپ تا جیریم، چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وای چه و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، جوند تا قامت که چم را دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پسهرا که، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی، قاگ را وکڑا دا تودی چپی پا چیر چی، زلمی نیم لکه کنگل یو زل و بشی، چی خوشبوی اوا ووهی لغرونو دا پیل وجی دا زنگل یو زل و بشی، یو مارغدی او یو زیم پا باخچه کی، یو چراغ رنا پا واورا کی خکاری، څوک ولاړ دی له سیګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما نه ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام.
دا خوږه د تل لپاره خاموش سو.
زوانانو یو تر بل چاریا شي ما د مجلس زوانان لیدلی جان جان خاور خرنا الله.
نتلویش کلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات شو. نوموړی په 1450 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه، خو د تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ، او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره، او د کندهار د سپورټي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسع هڅیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بانډارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتابه او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاتې سوی دی. په کره کتنه کې شله سرلو دی. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بېلابېلو رسنیو کې مقالې هم راغلی او سبسوی وي.
عبدالله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه، او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدودو شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې و، او خوشبختانه چې د له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې پنځه یې لوڼې او درې یې زامن دي.
پورت کوم واوریدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د نه سلويشت کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورټي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دی، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلي ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې پراپور کې اشاره ورته وشوه، چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی و. نشې په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کېږي. پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه، او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کېږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشې په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردګارا
دا ترنم ویم کې د ماشوم د کورنۍ لخوا راغشتل شوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردګارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کې کونه او کول چې کړه پدمو سان قطار قطار یا رب کردګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي، او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي، او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نستفلار تاثیر دو ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ کلمه
نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي، وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه، و میلمانه راغلي دي، سیالان راغلي دي، او چاکلیټ راوړه، او نخود راوړه، کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. معنا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي او چا نوم خړی، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشرویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشرویونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي، د انجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې مونجلۍ ده، د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده، په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سیمه ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و، دغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشالي ده، د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحانک یا منو تاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا بس بنا قیامت دے اہل دی اسلام اول پرکشش دا نام
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو سخاوری سلچری سل تجربی دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوي دي. دا کتاب په خوست کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وسته دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل تجربه هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهور پوهانو، فلسفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څېرو د ژوند تجربه او اغیزناکې ویناوې پکې راغلې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په ځلونو تجربه کړي مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څه را ګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنهنو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي کوي. دغه کتاب په لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسېدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وایي، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنۍ او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو عادي کس هم شتمنۍ او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمنۍ او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیلزله فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي، چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیک لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوستی. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کیسه راڅرخي چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پر تله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کیږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په واسطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کیږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ورختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متنه دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنا چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کیږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا همدا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک درپسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله، د ژوند خوند هم دا دی په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. مندلی دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک، ویې خندل او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې،
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په روسي شیبو کې نورستان ته مخه کوي. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ لویدیځ او مرکزی پر خو به شل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلی تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړو کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هره دره او هره سیمه یې په زړه پورې یو ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیعي کلاګانې او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخلو خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغې معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گذاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر دیر زولا نے دی دی جانان تر کو چھڑو ما تقدیر زولا نے دی دی جانان تر کو چھڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود پیالے نسکو روم دے تش وما خود پیالے نسکو روم دے تش وما خود نصیب بدل وم دے قبل وما خود نصیب بدل ہوں دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہوں دے تش وما خود نا پیالے نسکور ہوں دے تش وما خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو وم خود نا پیالے نسکور وم تشو وم خود نا تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه